ګرانو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو ټول خبرونه خبرونه ته فایلم له خبرو کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې پورس په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دوړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږو کمیټو له لارې حل کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه د فبروري په 21مه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض پاکستاني لوري په خپل سر په یو اړخیز ډول بنده کړې ده. طالب چارواکو همدارنګه دا تورونه مرد کړي چې ګوندې دوی له کرخې غاړه پوستې جوړولې. طالبان ټینګار کوي چې د ډیورنډ کرخې دې غاړې د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو پوستو جوړولو او سړکونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیسته و. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې اقلیمي بدلون له امله د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپلو سیمو د پرېښودو له خطر سره مخامخ دي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیس هیئت یو غړی وایي چې هره ورځ د افغانستان ایران ترمنځ تر 2000 ډیر ترانسپورتي لارۍ مالونه لیږدول کیږي. د ایران د خراسان ریډوي د سوداګرۍ د خونو غړي محمد امتی نن ایراني رسنوی ته ویلي چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره د ویزو اسانتیاوې باید رامنځته شي. د نوموړي په باور د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د ایران 30% صادرات او واردات د افغانستان د خاورې ترسره کیږي. طالبانو په کابل کې نن درې تنه په دورو وهلي دي. طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي وو. په بیان کې وړاندې راغلي چې د دې مجرمینو ډلې دوه کسان په 2 کاله تنفیذي بند او هر یو په 9 درو او یو کس په 2 میاشتو تنفیذي بند او 10 درو محکوم شوی دی. په ترکیه کې کوردی وسلوالو 40 کلنې جګړې وروسته نن اور بند اعلان کړ. دوه ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی بیان فرات خبري اژانس پور کړی چې دې ډلې ته نږدې رسنۍ ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان په اړه چې 1999 کال راهیسې د ترکیه لخوا زندانی دی په بیان کې راغلي چې د مشر له وینا سره سم د سولې او ډیموکراتیک ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر اوربند کول او تر هغو دوی بریدونه نه کوي چې حمله پرې ونه شي. او د کرکټ د اتلانو د جام د لوبو په ترڅ کې انګلستان او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ کې لوبه روانه ده. تر دې دمه په دې 15 لوبه کې د انګلستان د لوبډلې ولوبغاړي سوځېدلي او 1.5 منډې جوړې کړې. دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که چیرته د انګلستان لوبډله دا مسابقه په لوی توپیر وګټي نو دا چانس شته چې له بي ګروپ څخه چې د افغانستان، انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې پکې یو ځای شوي دي له استرالیا سره افغانستان نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. په دې ګروپ کې استرالیا، جنوبي افریقا او افغانستان هر یو 3 امتیاز لري خو د جنوبي افریقا د منډو او ست تر افغانستان لوړ دی نو که نننۍ لوبه په لږ توپیر وبایلي بیا هم به نیمه پای لوبې ته ووځي. خبرونه مولا ساده ای راډیو نو اوریدل تاسو کولی شئ دا و نور خبرونه دی ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلی نو کولی شئ چې هلته عکسونه، ویډیوګانې او ورځني مسایل په نور تفصیل سره پیدا کړئ. azadiradio.com مو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومې شوي. د دې نجونو او ښځو څرګندونې به واورو. دا به مو اورئ چې د اروپایي ټولنې، برطانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې پر نجونو او ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان سره پر شپنو عمل وکړي. په خوست کې هغه وزیرستاني کډوالو له شکایتونو مو هم خبرو چې وایي دلته کډوال دي او د یوې میاشتې راهیسې پرې مرستې بندې شوي دي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت تازه پیل شوې ده، دوی وایي له ګڼو ستونزو، په ځانګړې توګه د خوړو د چمتو کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د اروپا مشران دوه ورځې وروسته تر دې چې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دا واشنگټن سفر په نیم کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي، جګړه غواړي. ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو. همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو او د خلکو د چمتووالي په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ.
در دیشی بی د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. آزادی رادیو ده یو شمیر افغان خزی او جونی وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلا بیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومي شوي دي. دوی آزادی رادیو سره خبرو کې ویلي ډیر وخت له محرم پرته لویر ډاکټر او روغتون ته نشي تلای، ان که ژوند یې هم لږ وخت سره مخ وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه برطانوي ټلګراف ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدمتونو راګرځولې دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل لري.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته یوازې تلی شي، نه یې باندې وتی شي. دا جمعواري والا تا تا یا امر بالمعروف سو تا یې تا پلاس و تا پلاس و په ښځو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریض وه، ورور مې په قرباخ کې وو، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرباخ کې مونږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې ښځه دې دغسې مشکل لري. ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دې ته م زنګونه وهل چې زر وروره ځان راورسوه. زر تو مې چې ورور دغه چې نه راغی او بیا مونږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو رابې بلخي ته م بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب. کله کله دا ستونزه ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي کوي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ما مور ناروغه وه، نو مونږه په کور کې نه مې ورور وه او نه مې پلار وه، نو ډېرو ستونزو سره مخ شول. د له ډاره چې طالبان شاید مونږه په لاره کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله. د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبور وه چې درد وزغمي، ځکه چې مونږه له کوره باندې نه شو وتلی. بې له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې سوي دي. دې ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسبې او په دودیز او غیر علمي درملنو تکیه کولو ته اړ ایستل شوي دي. دې راپور کې د بیلګې په توګه ویل شوي چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته شوي دي، خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د نجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بېلابېلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو سلر ویش ساته. د اروپای ټولنې، برتانی او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پرنجونه او ښځو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان پر شمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استازو دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 50مه غونډه کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ ویلي چې افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د ښځینهو د ملاتړ له کبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 50مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د راپور په اړه خپل ویناوو کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشریت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
د سو کالډ پی وی پی وی لا
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدیده پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د ښځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو ښځو د تعلیم، د بیان د ازادۍ، د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ راتګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو با مفهوم او خواندی کتون محدود وی.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او ښځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوي لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بینټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپلو کورنیو د ښځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
Almost every week I receive messages and photos.
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپلو خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلې دي.
بنت چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خغلی بنت د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنت د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړاوني د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکو فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودی گزارش خود با جامعه مدنی افغانستان هم صدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي شي د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کومرغه د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو ښاغلی بینټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بینټ د راپور له مخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشریت پر ضد جنایتونو ته لاره پرانستې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د اروپایي ټولنې مشران وروسته له هغې خپلو کې بحث کوي چې پرون په واشنگټن کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اوکراین د سولې په تړاو باندې د دواړو لورو ترمنځ د نظر د اختلاف له کبله خبرې توند شوې او زیلنسکی مخکې له دې نه چې خپل سفر بشپړ کړي واشنگټن یې پرېښود او بیرته اوکراین ته ستون شو. همدارنګه به دام واورئ چې په روژه کې په افغانستان کې خلک د بیو له لوړېدو شکایت کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، ستاسو ځینې پیغامونه هم راخلو. خو اوس راځئ چې خوست ته لاړ شو، چیرې چې وزیرستاني کډوال په خوست کې شکایت کوي چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې ورباندې مرستې بندې شوې دي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو خوراک او پوشاک اړتیاوې ورباندې پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره دې د پخوا په څیر مرستو ته دوام ورکړي. نجیب الله خیل نور تفصیل لري.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوې چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشاد راډیو ته وویل
په تېر کلونو په څېر باندې زموږ سره مرستې جاري و تلشی. زمان خلق غریبانان دی و نه معاش لري نه نوره کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضاناتی یا د پسلمی یا د مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګۍ دي په میږ په ځینې خلک ایرنه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخته زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو پی دو دغه نه میږ مطالبه کوي چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو امکاناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبه یا سپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره ها دلته کیږي چې کوم د کېری چاتینه دي اها وبره بارنګۍ خراب کړي دي او کوم خیمې دي اها هزار شوې دي او خلک غربت ته میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کاڼې کلي اوسیدونکي موسادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډېره برخه دومره غریب او بېوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
کونه نشته چې هغه د خپل مواد ایس کوم مصرف مخه نه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډېر غریبانان خلک دلته اوسیږي. پوره لس میاشتې کېږي چې هغې مرسته موږ ته ایس توضیح نه ده شوې. دا مرسته د موږ نه ارته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ بیا شریکوو. په هڅه کوو څه چې ترلاسه کړو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله یو. دوی
دی دیوی په خوست کې ګلان کېم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدیز کال راهیسي د وزیرستاني یو کډوالو یو لویه برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اروپایي ټولنې مشران او یو ورځ وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یو سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د واشنگټن سفر په نیمه کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي او جګړه غواړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ټاکل شوې ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسګونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ګډون پکې کوي. ولودیمیر زیلنسکی په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي، خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلی دی: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زیلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زیلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشه نه دي او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایټالیا ستر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده یې کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشیزې ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولودیمیر زیلنسکي فاکس نیوز ته وویل چې دی ټرمپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي، ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو بیا هم ستړي مشي. په افغانستان په ځانګړي توګه په لویو ښارونو کې خلک د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. راځئ په اړه یې دا رپورټ واورو.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه د راډیو ته وویل:
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاري، وړي او شیرینی دوه برابره په خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکانداران او د سړک د سر پلونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې 30% لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاره تیتره غوړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله وریجې یو بوري 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل:
رمضان المبارک میاشت را روانه ده.
دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، د پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کېږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک و مبارکه میاشت کې هغه زیاتېږي او ډېرېږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
هو سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې مکتمو دی واتس اپ د شمیرو لاري راسته ولید.
زه اسد الله اند بدرس ولایت تقریبا 12 سالې اوسیدونکم، چې لم په ایران کې د مسافرې شپې سبا کوم. زما دا وجه د اسلامي امارت تر مسلونو پر ورسېږي چې زموږ پاسپورتونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هتراب سیمه کې چې کارونه یالت چې ولاړ سي وایسته پاسپورت کار نه کوي، ولاړ سي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانان دپاره په اسپان او په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کېږي، نه موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې ګزاره وکړو. کرمانشار، بورجل، حراک، حواز، داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس ولاړ سي هلته کار وکړي.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکونکو، خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي، خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. موږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو، په شیراز ولایت کې، او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ موږ افغانان د ورځې بیکاری ته ځوانان هم بس پلکه پسر ولاړې بیچارګان در بدر او خاورې پسر. افغانستان حالات خو ګوري کم حالات ته روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زمونږ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان در بدر دي، خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هیڅ افغانستان کې نشته، چې یو سړی وایي چې کاروبار شته، نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرهاو ځوانان افغانستان ناراضی دلته او دلته ورځ بې ځای تیریږي ټول بیکاری سره. خدای دې وکړي چې زموږ دغه آزادي راډیو زموږ پیغام نشر کړي.
د سنگین ولسوالۍ بېخي د پامه څخه غورځول شوې ده، هیڅ یو سروې نه کېږي. چې راځي سروې وي کې بیرته خپل پر مخ ولاړ شي، هیڅ سر نه پګرځي. لو ویلو خدای داسې خرابه ده چې یو لږ څه اندازه راکسي د خلکو پر رنځکو پر کورو باندې ورپرې کړي او د خلکو کورونه له منځه یوسي. نو زموږ د مسولینو څخه او د موسساتو د مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ لو ویاله د سرون کلا لو ویاله ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک یې بېخي په دې پرون ورځ کې ډېر خلکو ته تاوان رسولی دی او د ډېر خلک یې د مالي تاوانو سره مخ کړل، ځکه چې دا خلک مازګر خپل د کورو څخه ووتلل، د شتو ته وختله، تر کومه وخته پورې چې بیا د سیلاب اوبه ودرېدلې بیا خپلو کورو ته راغله، خپل شیان د کورو څخه راوایستله.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره په تماس کې ما د طالبانو سره دغه خواهش دی چې د نوزاد ولسوالۍ ته موږ توجه وکړي. نو بس ته زموږ اوبه پر یو سلو شل متره او په یو سلو دېرش متره دي، زموږ اوبه ډېرې کښته شوي دي. دغه نه سړک لرو، نه اوبه لرو، که په دغه اکله د موږ غږ ترې ځای ورسېږي. د ازادي راډیو سره ډېره مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
دوستانو ستړي مشهي وسهم یو اربیا پام وکي مهمو خبرونه ته.